په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د وریه حمل لسمه د 2015 میلادي کال د مارچ 10 د کوچنی اختر لومړۍ ورځ د اختر مو بختور په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې انتېر کړئ. دا سهارنۍ خبري مجله د دې سات په خبرونو سره پیلوو. نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سعودي عربستان تېر شپه اعلان وکړ چې د یکشنبې ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تېر شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته یې د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبان حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي. پرون شنبه په کابل کې د دې ولایت والي په مشرۍ د طالبانو امنیتي چارواکو پر امنیتي تدابیرو غور وکړ. د افغانستان او سعودي عربستان ترڅنګ یمن، متحده عربي امارات، قطر او کویت هم اعلان کړی چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنګلادیش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې لګاونډي هیوادونو څخه د میلیونونو افغانانو پرې ایستلو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټه نه ویني، نو په هیڅ هیواد کې افغان کډوال ځای نه لري. د همدارس د نړۍ سیاسي تحولاتو ته په اشاره سره ویلي چې هغه نړیوال نظام چې له 80 کلونو راهیسې واکمنو د بدلون په حال کې دی، تمدنونه خپل تعریفونه او خپلې ګټې بدلوي او په دې منځ کې هغه هیوادونه خپلې بیړۍ ساحل ته رسولی شي چې د ده په وینا سم ماڼوګان لري. ښاغلي غني په روانو بدلیدونکو حالاتو کې یووالی ضروري بللی دی. اشرف غني د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو له واک ته رسېدو 2 ساعته مخکې له هېواده ووت او په ازبکستان کې د یوې شپې له تېرولو وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ چې لا هم په ابوظبي کې اوسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یوه امریکایي وګړی فایحال د طالبانو له بنده خوشې شوې ده. خغلی خلیلزاد د شنبه پورز نو وخت په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې دغه امریکایي اوس له قطري دوستانو سره په کابل کې ده او ډیر ژر به خپل کور ته استانه شي. هغه همدارز د قطر د دوامدار او ثابت همکاري لپاره مننه کړې ده. سپینې ماڼۍ په خپل ایکس پانه کې د فایل هایل ایو لنډه ویډیو خبره کړې چې پکې نوموړي د خپل ازادي دوه په خاطر له ولسمشر ټرمپ څخه ډیره مننه کوي او وایي چې په بند کې له دې سره د نورو خزو ډیرې هیلې هم پر ولسمشر ټرمپ پورې تړلې وي چې د ازادي دوه لپاره اقدام وکړي. طالبانو د هغې د خوشي کوو و بخی طالبانو د میرمن فایحال د خوشی کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا حمله څرګند نه ده چې طالبانو دغه امریکایي وګړي کله او په کوم تور نیولې وه. همدارس دا هم تر اوسه نه ده معلومه شوی چې طالبانو د هغې د خوشی کولو په بدل کې څه ترلاسه کړي کنه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې دورې له پیل راهیسې په تیرو 2 میاشتو کې دا دوهم امریکایي وګړی ده چې د طالبانو له بند څخه خوشې کېږي. طالبانو شاوخوا 2 اونۍ مخکې یو بل امریکایي وګړی جورج ګلازمن هم خوشې کړی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سره په کتنه کې ویلي چې د نجونو زده کړې د هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خغلی کرزی د شنبه په ماخام په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې د وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه د پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. په افغانستان کې 1404 تعلیمي کال 10 ورځې مخکې د نجونو زده کوونکو له حضوره پرته پیل شو. طالبانو له تیرو 4 کلونو راهیسې له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. یو نامه د روان وري یا حمل میاشتې په 4 نېټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټول افغانستان پر سهولا او هوساینه منفی اغیز لري. د طالبانو د حکومت فوایدامي وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې د سالنګ لویه لاره د واوري اورېدو او یخنۍ له امله یو ځل بیا بنده شوې ده. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې دا پریکړه د سرو مال د زیانونو د مخنیوي لپاره شوې او اټکل کوي چې دا لاره به د 2 ورځو په مخه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړلې وي. د سالنګ لار د پنجشنبې په شپه هم د خراب موسم له امله بنده شوې وه، خو د جمعې په سهار بېرته پرانیستل شوه. خو د هوا د خرابېدو خود هوا د خراب شرایطو د دوام لکبل پریکړه شوی چې ډالر به د بارلونکو موټرو لپاره په موقتی ډول بند پاتې شي. د ټولګټو وزارت زیاته کړې چې د لارې د پاکولو چارې دوام لري او کله چې وضعیت ښه شي تګ راتګ به بیرته پیل شي. یو خصوصي شرکت په ننګرهار کې د لمریزې انرژي پر تولید څخه باندې 50 میلیون ډالر پانګونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون شنبې خبر ورکړ چې دا پروژه به د ننګرهار په ختیځ کې په حصار شاهي صنعتي پارک کې اجرا شي. تکل شوی ده چې په دې پانګونې 40 میګاواټ برېښنا تولید شي. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هوا یې په دوبي کې ډېره توده ده او د برېښنا اړتیا او مصرف پکې زیات دی. زرګونو کسانو پرون شنبې یو وار بیا د استنبول په آسیایي سیمه ملتپه کې د ښاروال اکرم امام اوغلو په ملاتړ لاریون وکړ. رویترز خبري اژانس راپور ورکړی چې د مظاهره چانو شمیر سلګونو زرو ته رسیده او دی په تیرو لسو کلونو کې د ترکیې یو تر ټولو ستره مظاهره بللې ده. خلک په داسې حال کې د امام اوغلو په ملاتړ راووتل چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له تیرو لسو ورځو راهیسې هڅه کړې چې اعتراضونه وځپي. د رویترز د راپور له مخې د ترکیې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا نږدې 2000 مظاهره چیان نیول شوي دي. د استنبول ښاروال 45 کلن اکرم امام اوغلو دوی اونۍ وړاندې له لسګونو سیاستوالو خبریالانو سوداګرو او نورو کسانو سره د فساد د یوې قضیې په تړاو ونیول شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شهید ازادي راډیو په ویب پاڼه کې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې سبا دوشنبه له پاکستانه د هغو افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ای سی سی لرونکي دي.
په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمېر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي.
په دې اړه پرون په کراچۍ کې هم د افغان کډوالو په ملاتړ یوه غونډه شوې وه. په هرات کې د اختر په مناسبت د توکو یو نندارتون پرانستل شوی خو ګډونوال وایي چې ورته د ځینو څانګو څخه د پیرلو اجازه نه ورکول کیږي.
دیوای د خزو نارینه او برخه بلا بیلې په هرات کې معمول دی چې خریداری ډیر مرمنې کوي. د پلورونکو لوی څنګه دا و چې مرمنو نشول کولای چې د نارینه او برخه ته ورشي او هلته توکي وپلوري.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو پر تصویرونو د بندیز لګولو اقدام یو شمیر خبریالان خپل کار ته اندېښمن کړي دي.
خبریال چیرته پان زړه خلاص دی کمره نشي راغستی که یې راوباسي هغه ګول څه شی دی وکړ چې واخسته واخسته څنګه وکړ شوی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې اوکراینی چارواکي وایي روسیه پر اوکراین د پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
یو ځل بیا مو کوچنی نیک مرغه اختر مبارک په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. راځو دی خبری مجلې د راپورونو برخه ته. سبا دوشنبه د مارچ یو دیرشمه د هغو افغان کډوالو د ایستلو له پاکستان البته د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ای سی سی لرونکي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون یو چارواکي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی. نور تفصیل به له اسمت سروان واورو.
د پاکستان له لوري د افغان کډوالو پر ډلهیزې ایستنې اندېښنې زیاتې شوې دي او دا ځل د بشري حقونو کمیسیون هم خپل اعتراض څرګند کړی دی. هغه موده چې پاکستان د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو لپاره ټاکلې وه سبا دوشنبه پای ته رسیږي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د اړیکو او څېړنو مسؤل میهان پراچاد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مسأله د سختي اندېښنې وړ ده.
We are concerned by this accelerated
موش اندیشمن یو چې د افغان کډوالو د جبري ستلو پروسه په داسې حال کې چټک شوه چې دوی ته نه کومه محافظتي لار ورکول شوه او نه هم بل بدیل حل لار دا اقدام جدي بشري اندیشنې راپاروي چې باید حکومت ورته فوراً پام وکړي موش د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتنه کوو چې دا پریکړه له سره وڅیړي ځکه دا د نړیوالو قوانینو په ځانګړي ډول په زوره د کډوالو د نه ستنولو د اصل سرغړونه کوي پاکستان اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه اصول رعایت کړي
زرګور افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واک ترسیدو وروسته په تیرو درې نیمو کلونو کې پاکستان ته کډه شوي اندیښنه لري چې که افغانستان ته بیرته ستانه شي له خطر سره به مخامخ شي په دغو کسانو کې د ښځو د حقونو فعالان د بشري حقونو مدافعان خبریالان او هغه افغانان شامل دي چې پخوا یې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په اوومه اعلان کړی و چې د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي کسان باید د مارچ تر یو دیرشمې پورې له پاکستانه په عزت ووسي او کنه د اپریل په لومړۍ به یې د اخراج پروسه پیل شي په پاکستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویندوی قیصر اپریدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اسلام آباد دا پریکړه د اندېښنې وړ ده هغه زیاته کړه
موږ دا وایو چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي نو دلته د دې کاروبارونه دي د دې دلته کې ماشومان سبق وایي نو دوی دا نه شي کوی چې دومره زر دي دا پلان کړي او دوی دې واپس لاړ شي نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د افغانانو چې دا کوم صورتحال دی دوی ته دي د هیومنیټیرین لینس سره دې وکتلی شي او موږ پاکستان ته هم وایو افغانستان ته چې دی د کینی او په دې خپدې خبرو کې چې د دې واپسي چې کوم دا باوقاري با حفاظت په خپل خوخي باندې
په همدې حال کې پاکستاني ځواکونو سلګون افغانان نیولې دي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان تازه د پاکستاني امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي پاکستان د 2023 له نومبر راهیسې په څو پړاوونو کې د هغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ روانه کړی چې د اسلام آباد په وینا به اسناد دي د راپورونو له مخې تر اوسه له 800 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي
پرون د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه وشوه او ګډونوالو یې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه وځنډوي په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال راډیو خبریال په دې رپورت کې
په کراچۍ کې میشت افغان کډوالو مشرانو پرون د مارچ په 9 په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه دوی ویل د پاکستان حکومت دې پریکړې سخت اندېښمن کړي دي چې دوی د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې د پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي ګنې در هغې وروسته به یې په زور وایستلې شي د خبري غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال لیډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټورې چارې به یې ودرېږي
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیرہ تعلق پیدا شوی دی مونږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چیرته موږ د خپل کار بر سیتنګ نه شو کوی و مونږ ته بل حکومت پاکستان به تر اوسه ډېره موږ لپاره سخته ده اصلا هلته ځای نشته هلته کاروبار نشته تعلیم نشته ډېر شان هلته بند ده ډېر خلک اوس د افغانستان تښتی دي په ایران لري کې پاکستان لري کې بیا موږ د څنګه ته ځو کاروبار نشته هلته خو سل روپۍ هم کار ملوي بازارونه بند دی انجوګان بند دی اسکول بند ده یونیورسيټیز بند ده جنیکان اسکول بند ده
د خبري غونډې په مهال د افغان کډوال یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا ویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دی له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپل ستونزې حل کړي او د خرابو اړیکو زور د افغان کډوالو نو باسي
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارې یو بل سره کینی خبره ترې کوي مذاکرې ترې کوي ته زمونږ افغانان افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی دواړه یو اسلامي ملک دی باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مسکی د مذاکرې د لارې نه د گفتگو د لارې نه خپل مسائل حل
د خبری غونډې په محل محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د څلوېښتو کالو راسي کاروبار کوي او په دې لنډ وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي رغونډولی او که هر څه پریږدي او بیرته ځي نو لوی زیان کیږي
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلاً مونږ قرضداره استو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې هم لاس راته اچي چې د ما قرضه راکړه، بیا لاړ شه. مونږ له دوی سره څه وکړو؟
په کراچی پریس کلب کې دې خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی، نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه.
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم. دلته داسې پدا کسانو کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره. او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دی. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي. ټیم یې ډېر کم راکړی دی، په دومره کم ټیم کې دا وتلو د باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلي دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې دي بې اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنی تر هغې وروسته به په زور وویستلې شي. د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا په کال 2010 کې هغه افغانانو ته افغان سټیزن کارډونه ورکړل چې شمیر یې شاوخوا 8 لک دی او دا افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې UNHCR سره رجسټرډ نه دي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهسې د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي او اسلام آباد تر هغې راهسې شاوخوا 8 لک نه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي. بلخوا د بشري حقونو ډلې اندېښنې ښایي او خبرداری ورکړې چې په لویه کچا د افغانانو شړل به په زرګونو افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان او هغه کسان به له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. هم په دې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. اوکراین چارواکي وایي چې روسیه پر اوکراین د پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي. د اوکراین د پوځ ویاند ویلي چې روسیې د مارچ په لومړیو ورځو کې د لنډ وخت لپاره بریدونه درولي وو، خو د میاشتې په نیمایي کې بیا له سره پیل کړل شه. دا په دې معنا ده چې روسي ځواکونه بیرته راټول شوي او خپل توان یې بیرته ترلاسه کړی دی. تفصیلي د اسما سروان په راپور کې
د اوکراین پوځي شنونکي او دولتي چارواکي خبرداري ورکوي چې روسي ځواکونه په راتلونکو اونیو کې نوی پراخ یرغل ته تیاری نیسي. د دې یرغل هدف د اوکراین پر ضد د پوځي فشار زیاتېدا او د اوربان د خبرو پر مهال د کرملین د دریز پیاوړتیا بلل شوې ده. د اوکراینی چارواکو په وینا دا اقدام کېدای شي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا انګېزه ورکړي چې د سولې خبرې وځنډوي او د نوري خاورې د نیولو هڅه وکوي. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی د پنځشنبه په ورځ د فرانسې پلازمېنې پاریس ته د سفر په ترڅ کې وویل هغوی مذاکرات وژدوي چې امریکا په بې پایه او جالي خبرو بوخته وساتي، یوازې د دې لپاره چې وخت ومومي او نورې سیمې ونیسي. د جمعې په ورځ روسیې د اوکراین پر جنوب ختیځ ښار دینپرو د بې پیلوټ الوتکو برید وکړ چې له امله یې 4 تنه ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. په دې برید کې یو هوټل، رستوران او 2 کورونو اور واخیست. زیلنسکی وویل په ټپیانو کې یوه امیندواره میرمن هم شامله ده او زیاتې کړه روسیا د سولې لپاره پر نړیوالو هڅو ملنډې وهي. د روسیې د برید په خبرګون کې د اوکراین هوایي ځواکونو د روسیې پر بریانسک سرحدي پوستې برید وکړ چې پکې پوځي مخابراتي او د څارنې تاسیسات ویجاړ شول اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پوزي شنونکو په حواله ویلي چې روسیا د اوکراین د زر کیلومتره سرحدي کرښه په اوښتو کې د څو ارخیزو بریدونو پلان لري. د استخباراتي راپورونو له مخې روسیې سومي، خارکیف او زاپوریژیا پر سیمو ځانګړی تمرکز کړی دی. د امریکا لخوا د دیرش ورځو لپاره د اوربان وړاندیز د روسیې له مخالفت سره مخامخ شوی او په تور سمندرګي کې د محدود اوربان مذاکرات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. روسیا غواړي چې د اوربان په بدل کې خپل دولتي بانک د سویفت له نړیوال بانکي سیستم سره بیرته ونښلول شي، خو اوکراین او اروپایي اتحادیه دا غوښتنه رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 26مه په مورنانسک بندر کې وویل د جګړې ستراتیژیک نوښت د دوی په لاس کې دی، د دوی ځواکونه هر ورځ پرمختګ کوي او یو په بل پسې سیمې آزادوي. په پوکروفس ښار کې چې د اوکراین د دفاعي مرکزونو له مهمو ځایونو څخه ګڼل کیږي، جګړه په ځانګړي ډول شدیده شوې ده. دا ښار د دونیسک په سیمه کې د اکمالاتي لارو د ساتلو لپاره ډېر اهمیت لري.
له خبرونو ور اخوا
په بهر کې د افغانستان د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو تازه لګول شوی. بندیز د رسنیو د سانسور د شدت نښه بولي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ خبرداری ورکړی چې دغه فرمان په بشپړ تطبیق سره به په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو تصویرونو د خپرولو د بشپړ بندیز لامل شي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو ټولنې هم دغه فرمان غندلی او د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه بللې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو خبریالانو چې په دې وروستیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز حکم ترلاسه کړی، هم دې موضوع ته اندېښمن دي او وایي چې په دې سره به د دوی فعالیت نور هم محدود شي.
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز د فرمان وروسته د افغانستان د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو دغه فرمان غندلای دی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ په خپل ایکس پانه دی وی خبر پانه په خپرولو خبرداري ورکړی چې دغه فرمان بشپړ پلي کېدل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو انزورونو د خبرېدو د بشپړ بندیز لامل ګرځیدای شي. دغه بنسټ مشر نجیب اسید د شنبه په ورځ د مارچ په 9مه ازادي رادیو ته وویل:
په باور ما این اقدام نه تنها نقص آشکار ازادي بیان و حق
زموږ په باور دا اقدام نه یوازې د بیان له ازادي او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي له حق اخکار سرغړونه ده، بلکې په افغانستان کې پر رسنیو د سانسور د شدت سرګندونه ده. ما د رسنیو لټول وملاتړو او بشري حقوقو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو د دې پریکړو په وړاندې جدي خبرګون وخی.
په ورته وخت کې په اروپا او شمالي امریکا کې د میشتو افغان خبريالانو سازمان دغه بندیز غندي او د بیان له ازادۍ ښکارا سرغړونه بولي. دغه بنسټ یو مسول صدیق الله توحیدی وایي:
این قانون اوستایسته از ولایت تاخص شده در بسیاری از ولایت.
دا قانون له ولایتونو پیل شوی او د کندهار په ګډون په ډیر ولایتونو کې عادي خبره ده. دوی هڅه کوي چې ورور دا قانون په هرات او کابل کې هم پرسنې ومني. په ډیر ولایتونو کې دا قانون په جبر پلي شوی.
د هغه ولایتونو یو شمېر خبريالان چې په دې وروستیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو پر خبرو د بندیز فرمان ترلاسه کړای هم دغه موضوع تاییدوي او وایي چې دغه فرمان په یو رسمي مکتوب کې ترلاسه کړای دی. په بغلان ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
نو خبريال چې ته پاند اساب زرا خلاص کمران شیر راستای که را و بایستی آگو چشوی دیو کل چو اکس دو اکس دات سن و کل چو جو اخلی سو که دا جنجور نزخ دریر شیر.
در افغانستان خبری لانو مرکز لدی وران دی در پنج شب پورست در حمل میستی پا وما دیوی خبر پانی پا خبرولو ویلی و چه پا بدخشان، بغلان او نیمروز او هغ ولایتون و شمی چه در طالبانو در حکومت در امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پا که پا رسانه و در زونده و موجوداتو در تصویر پا خبریدو بندیزون لگیدلی لس ولایتون و ترسی کی. پر بدخشان، بغلان او نیمروز سربیره تر دې دمه په کندهار، هلمند، تخار، بادغیس، ننګرهار، نورستان او فراه ولایتونو کې هم د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خپرولو بندیز لګول شوی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د تیر کال د اګست په 6مه نافذ شو، په 10مه ماده کې د رسنیو لوري د ژوندۍ موجوداتو د تصویر په خپرېدو محدودیت لګولای او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ټینګار کړی چې دا قانون به په تدریجي توګه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پلي کوي. تر دې وړاندې بیپولي خبریالانو آر ایس ایف د 1403 کال د جدي په 19مه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو د ثبت او خپرولو د بندولو په اړه د طالبانو د فرمان په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې طالبانو د دغه بندیز په لګولو سره اطلاعاتو ته د لاسرسي حق له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د اختر په مناسبت په هرات کې د جوړ شوي نندارتون یو شمېر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو له لوري د دې نندارتون نارینه وو برخې ته د ښځو نه پرېښودو د دوی د توکو پر پلور منفي اغېزه کړې وه. د اختر بازار په نوم دغه نندارتون چې تېر اونۍ په هرات کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په هدف پرانستل شو نن ناوخته به پای ته ورسېږي.
په هرات کې د اختر په مناسبت جوړ شوی نندارتون یو شمېر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو لخوا د نندارتون د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو بندیز د دوی په پلور منفي اغېز کړی. دغه نندارتون چې تېره اونۍ د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی او نن شنبه د مارچ 9 اتمه وروستۍ ورځ ده. یو شمېر سوداګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات پلور ته وړاندې کړي د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له هغه برخې توکي وپیري چیرې چې نارینه دوکانداران خپل محصولات پلوري. جلیل چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات پلور ته وړاندې کړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ښځو او نارینه برخې بېلابېلې وي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نشول کولی چې د نارینه برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري. عارف واصل چې د نندارتون په یو غرپه کې شاد پوری هم وایي چې آن هغه خزې چې د خپل نارینه سره یو ځای راغلی وي اجازه ورنکړل شوه او د کار د خلکو ترمنځ لویه ناخوښي رامنځته کړه. دی وایي څوک چې راتلل ویل یې له دې وضعیته ناراضه دي. په پوهېدو چې حالت دغسې دی اصلا موږ برخه نه اخیسته. موږ ته وویل شول چې مېرمنې له موږ سره یو ځای توکي نشي پیرلی. دوی که د ښځو برخې ته اجازه نه ورکوله دا بده نه ده. خدای باید ویلی وی موږ راغلو خو هېڅ مو وانه اخیستل. د دغه پلورونکو په خبره د طالبانو د حکومت لخوا دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې دوی ښه پلورونه لري ځکه چې د دوی په وینا ښځې د نارینه په پرتله ډیر توکي پلوري. د اختر بازار دا نندارتون د روان کال د مارچ په 2 په هرات کې د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه جوړ شوی و. په هرات کې د غرب زون د کورنیو تولیداتو د ټولنې مشر احمد سعید سینا ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کسانو لپاره چې د اختر توکي دغلته پلورل په 40% کمه بیه ورکول کېدل. د نندارتون یوې ګډون کوونکي نارون ناردان ازادي راډیو ته وویل چې لبای راضي وه.
ما یو د لاجوردو سیټ او یو جوړه ګنډلې افغاني جامې واخیستلې. بای هم ډېرې ښې وې. تخفیف پکې و. زه ترې ډېر راضي یم.
په هرات کې د لویدي زون د کورنیو تولیداتو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د اختر په مناسبت په دې نندارتون کې شرکتونو په 130 غرپو کې خپل تولیدي توکي خرڅلاو ته وړاندې کړي. د هرات په دې نندارتون کې د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو د مخنیوي په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې په افغانستان کې پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي. دغه راز ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی او عمومي پارکونو او خزینه حمامونو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
په هرات کې د اختر په مناسبت جوړ شوی نندارتون یو شمېر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو لخوا د نندارتون د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو بندیز د دوی په پلور منفي اغېز کړی. دغه نندارتون چې تېره اونۍ د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی او نن شنبه د مارچ 9 اتمه وروستۍ ورځ ده. یو شمېر سوداګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات پلور ته وړاندې کړي د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له هغه برخې توکي وپیري چیرې چې نارینه دوکانداران خپل محصولات پلوري. جلیل چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات پلور ته وړاندې کړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ښځو او نارینه برخې
سب تر وو سب تو اس لر کس طرح سنا اتر دتے